كبير أو نبري دي تشي دي دوي روحيا ووجل شي
تقريبا دري كالا ز مطلقة بكوروما دا ما تديرا سخت تاما مسولا و شخصا دي ما بخفل روان دير بادا غيس كليو أو ز دي افسردگي بلوبري درجة كيوبا نو بيامي دي آنلاين أدبي بحير بنوم يو گروب سارت دي شايران أو لكوالان دي بكي أغوي سر مصروفة مفتر
نن ام د موضوع چیروم ملتیا موکړی درنو دوستانو ګان شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمرنی ذکر د بغلان ولایت د پلخومری په خار کې کړی دی چې د لیسې اول کنځي څخه فارغ شوم په 1993 کال کې. باقي ذکر مې چې دوه کلن نوی د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي پښتو برخه مې لوستې ده پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اوسې دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو، کابل ته کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره لوی ښار سره په دې چې پل خمرۍ وړکی ښار ده او څو چې وړکي ښار کې اوسېدلی لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بېکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت یې په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په دریز ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نه سي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخومري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له هغو ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. دا راته وویل له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پل خمرې ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ما ته ډېره سخته تمه مسوله او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښه سوم.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په تسلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي لیکنې ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایې داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړه لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
کور ودان. تشکر. سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست چې خبریال دی په خبره هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي موخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو جلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر جل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلي دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنګ جګړې وې. زه 34 کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مله څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
1908 کال کې زه به شاوخوا اوه کلن اته کلن دغسې به وم. راډیو مې اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ږغونه د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم. کله چې درېم ته تلمه، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هرات تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوي یو، خپل ټاټوبي ته راغلی یو. بیا مې نو نورې زده کړې د لې په کندهار احمدشاه بابا لیسه کې را پیل کړې. د لې مې تر نهم ټولګي پورې په احمدشاه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بله لیسه وه. هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلاتو له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی. بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل 1991 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې و. دلته مې لسم یو لسم سیمفونو وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغ کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په دولسم ټولګیو کې و، بیا یې هم حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و. دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې، د حقوق پوهنځی. او دریم اپشن چې و هغه شریعت و. څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړي دي. له هغه څخه وروسته په 2013 کال کې، یعنی د 2018 وروستۍ شیبې وې، 2013 کال را پیل دی. په دغه وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، اوربند وکړي، اوروژنه پای ته ورسوي. نو هماغه ولسي حرکت سره مل سوم. نو پاتن راڅخه پاتې سو.
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی عرکات چومره کامیابه و چومره تاسو ارته امید درلو ده کمچه تاسو سنجولی و اغا تا ورسی دی؟
تر دیر پوری ده حرکت بریالی و مج اولس تا روحیه وار کرده چه اولس سکوت مات کرده اولس باید راپورت سی زکه اولس پا یو پردی جگره که قربانی ورکوله اولس پا بمونو که هم قربانی ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې د نننه خلا به لمنځه ځي په نظام کې د نننه کمې چارې چې ټکر نه دي دا به لمنځه ځي دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د اولس ګټې په پام کې نیول یا اولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې اولسونه راپاڅېدلي نه یې ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي همې اولس ته ځای ورکړی همې اولس ته غیر ورکړی وي د اولس نه پیکول د اولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی د اولس غوښتنې له ځانه لرې کړی وي د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه یې ویلی که څوک راپورته کیږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې د ننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت م درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت ژغ در راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمیر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل طالبانو په حکومت کې شاوخوا دوه نیم کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله هملته ومه له هغه څه وروسته نو واغوه چې بیا زه هم دې ته اړ سوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړ سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و تللی هلته مو کار کوه
لکه کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال اوسم خو چې خبریالۍ ته راتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی خبریالۍ یو مذهب دی زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان مې پلورلی نه دی ما ته مې نه ده منلې چا پیسو ته مسترګې نه دي چې کړي د چا زور ته نه مات سوې لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم هماغه سي ترننه پر ژمن پات سوې وم او پر سوې يم او پر اتلونکم چې په دغه برخه کې پاتې ژرم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سر غنه بلکې د یو مذهب په سر ګورم
تاسو ول چې په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړی په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ ځلی شپږ واره پر دې باندې سوی م چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت کې شپږ واره بنی سوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه درو شپېته شپې یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنی سوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستي نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښتی د طالبانو په نظام کې هم پنځه ځلې بندي سوی یم استخباراتو څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم
او دغه ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلک باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادت مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوایم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویش ورځې ته زه باندې سوایم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای ثبوت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پریښی وای دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بیرته به لکولم دا چې بیا بیا لکولم خوشی کېدم دې ماته نور هوټ پیدا کېدی نور می را دې قوی کېدلې چې پر سم لار روانه پر سپیڅلې لار روانه که پر سپیڅلې لار نه روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله ژبي خویر لري ستاله راپور خویر لري غوی پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خپل لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شان افشا کیږي باید زه وځپل سم ودردول سم چې زه له دغه لارې څخه راوګرځم دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم ترڅنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبر او خبریالۍ برخه کې بوختی استی
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونو دکان درلود ټلیفونونه مې جوړول خو لا څه وروسته چې خبرالۍ ته راغلی یم بیا نو واز یو شیدا و چې زه د سولې ولسی حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 15 یو کال زه له خبريالۍ څخه لږ لیري پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبريالۍ ته رالم د سرغر په نوم یو اونیزه چې په کندهار کې په خوا بند سوې و د دوهم ځل لپاره فعالیت پیل کړ او هغه اونیزه کې بیا کار را پیل کړ خو هغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې و چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لري خپل مسلک ته به دوام ورکوي او که غواړي چې نور کارونه ته هم مخه کړی
که زمينه د دې برابر وي چې زه باید په خبريالۍ کې اوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه هم دغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو چا سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا له هغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي مانا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، مانا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدفه نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ یې نه تغییروو. له دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خپرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادي رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به وروسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو. میتابولیزم د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجره کې ټول هغه کیمیاوي تغیرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجره څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادېږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخص برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بل برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د اوو څخه انابولیزم دی په دې کې ترکیبي تعاملونه دي ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یو ځای کیږي یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه کاربوهایدریتونه شحمونه نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کتابولیزم ده هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کتابولیزم تخریبي تعاملونه دي هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمانی جوړوي دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کتابولیزم په نامه سره یادیږي مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي دلته پروتینونه نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي تړلي دي او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي د دغه بدلونونو په پای کې اوسی انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه لپاره استعمالوي د ودی او انکشاف لپاره استعمالوي اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی اسیمیلیشن دی ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه ودی او انکشاف دغه کولای شي قابلیت لاس راوړلای شي دغه عملیات شرم بنست کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره دیږي هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلي یا د باندې حجرې ته راځي د حجرې د ننني مواد څخه ډیر تو پیل لري خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي دا غسه د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دی هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره دیږي په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي رازو غیر عضو مرکبو ته غیر عضو مرکبو کې اول او به وایو او به په دنیا کې د ټول څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه به دي په طبیعي ډول په ډیر اندازه باندې شتون لري د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 15% د اوبو څخه جوړ دی د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مای اتم ګرځي دا او به دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دی جوړیږي په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري آزاد یو بده کار لري چې د حجره په میتابولیزم کې برخه لري او تړلو اوبو دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد یو بشتون و نه لري بیا نو حجره راولړي چې تړلو اوبو څخه کار اخلي او بل منرالونه دي منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډول دي چې یو ډیر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي ډیر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلی ګرامه زیات ضرورت ورته لرو هغه لکه کلسیم سوډیم اوسپنه فاسفورس او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرامه کم ورته ضرورت لرو هغه لکه آیودین او فلورین
په نننی درس کې مو اوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي او د انسان د بدن ټول بیولوژیکی تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم نن په یو لسم ټولګي کې د حجره اړوان مسایلو باندې بحث کوو لومړی خونکې موخته حجروي ویش بیانوي په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي دا اورته پوښتنی د خونکې په درس کې سوابيږي
لاندې انوانونه به بحث لاندې ونیسو رازو د حجروي ویش څخه شروع کوو څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. د دې ګرد خبرو څخه دا جوتیږي چې هر ژوندی جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندی موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي، دا یو عالم و. د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل هم یې سطح غټیږي او هم یې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونجه رامنځته کیږي، هستوي مواد یې دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواوو ته ځي ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجرې دوران موږ دا رقم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د په داسې شکل باندې مخته وړل سوی دی چې عالمان وایي وای د یوې حجرې د یوه ویش له پای څخه شروع تر بل وروستني ویش پورې دغه د حجرې دوران دی. یعنی کله چې یوه حجره ویش ختم کی بلې شروع کی یا بلې شروع کی یوه ختمه کی، دغه د حجرې دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا ګروت ون، لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې وینئ. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. ګروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته؟ د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلویډ کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې توای د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی، دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی، لکه څنګه چې ما وویل، داسې ګونجه رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دانې لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګورئ. د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده، د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیات په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکي حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې لپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټي سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان ا مالیکولونه زیاتیږي، د ډي ان ا مالیکولونه چې په حجره کې دي هغه زیاتیږي، او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیل یا باعث ګرځي. د مایتوزس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزس لاندې اهمیتونه لري: اول خدای چې د ژوندۍ موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي، یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزس اهمیت په دې کې دی چې حجرات جرجر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزس لغوي معنی د لږوالي په معنی ده، چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دنې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوی تولید شوی حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټون یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنی مایوزیس، په لومړني مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي: پروفیز دي، میتافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وختي وویل، انافیز، میتافیز او تلوفیز دا خپله جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیې په شان دي، لکه څنګه چې وختي مو وویل. د مایوزیس د عملیې اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، دوهم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي، یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدید دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمیټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د الکابه حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواور دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دادې چې حجره لټاکلې اندازې غټيږي، نو د دې لپاره چې حجره مړن شي او ژوند ته دوام ورکړي نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدنه دا مواد خارج نشي نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ته ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو، زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دې د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول، او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سره رسیږي. مثالونه په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږ د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کې دیغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږ ته راوړي او د سږ د لارې اخراجيږي. دا یو ډول تصفیه سونه. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس ولا، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس ولا. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دا غړي چې د تیر چانچ موجول یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالبین یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دي، سور رنگ لري، د میجه څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکه خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورنونه وزي، دې برخې ته هلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستدي یا دانلونه چې دی ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجيږي. په دې شکل کې تاسو کتلای شئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې ننونه چې یوریټرز ورته ویل کیږي د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې یا د مثانې کڅوڼې ته یا بلډر ته. هلته در ذخیره کولو څخه وروسته کله چې ذخیره سوله هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګی په اوږد ډول باندې موږ پریکو نو دوه عمده برخې موږ په شکل دلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی هغه په کشري او دننی برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپل په پښتورګو کې موقعیت لري. دا هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلبس خواته انتقالیږي او د یوریټر یا حلبین لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه دی؟ هر پښتورګی د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونه څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنا؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسېږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسېږي. دغه نري نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، دغه نري ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د پیالیت ورته جوړښت لري او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دند واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیر یې پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالیت ورته جوړښت چې د بومنس کپسول په نامه سره یادیږي دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لیږدوي یا پلویس ته یې لیږدوي. بومین کپسول چې دی هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو یعنی بومین کپسول او د ګلومیرول د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړې برخې که بومین کپسول دی که ګلومیرول دی دا کار سرته رسوي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پراکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلي لوپ یا د لوپ آف هنلي، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې عکس کې تاسو کتلای شئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه لکه څنګه چې موږ تشریح کړل اول سر ادرار راځي و پراکزیمل ټیوبول ته یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیجیټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډېر اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي هغه خارجیږي او هغه مهم مواد چې دي هغه بیرته د دوی په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.